چې که مقابل لوری مراعات کړي د منسک د سولې د تړون د عملی کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کوي او هم د دغه تړون د نورو شرطونو د عملی کېدو لپاره لار پرانیزي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
ستړي مشي آزادی موتل په برخه داوود جنبشم او د آزادی چپو په بلاونیزه خبرونه کې ساسې هر کله کوم. نن ل بی وزل افغانانو سره د خړو لپاره دی وی بلې نړیوال مرستې په برخلیک غږی کو چې والی پر مقننه او قضایا قوی ورانی شوې دي. کابل د نړیوال بانک نږدې 300 میلیون ډالری مرسته پر ملی دسترخان هغه وګیو او بی وزل ته کې خو چې کورونا وایروس حالت نور هم ویجاړ کړی وو، خو د ولسی جرګې ډیرو غړو دا دسترخان تر خپرېدو وړاندې ټول کړ او په دې نامه چې د خیرات په ځای دې بنسټیزې پروژې جوړې شي چې په اوږده مهال کې د لوږې او بېوزلۍ غم وخوړل شي. مرستیال ولسمشر امرالله صالح احمد وکیلانو دغه دریسته په غبرګون کې ویلي چې د نړیوال بانک مرستې د لوږې سملاسي کمولو لپاره دي او بلې خواته نشي اړول کېدی. ټاکل شوی و دغه مرسته په دوو پړاوونو کې وویشل شي چې ټولی سمبالښت به د ولسي تړون پروګرام لخوا وي چې په کلیوالو سیمو کې د پرمختیایي او رغاونیزو چارو لپاره وړاندې پیل شوی دی. څوک په حق ده؟ نن د آزادۍ چپو کې پر همدې تمیګو اوریدونکي په تیره بیا د کلیوالو سیمو نارینه او ښځینه اوریدونکي هڅو چې خبرونه ته زنګ راوي او سرګډونو کې د موضوع د سپړنې او ارزونې لپاره میلمانه هم لرو. د ولسی تړون پروګرام د عملیاتي برخې مشر صالح محمد صامت، دغه پروګرام د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا سمبالیږي. پوهنمل اجمل کاکړ د کابل پوهنتون استاد او محمد داود مایار د اقتصادي چارو شنون کې. سامد صاحب راځي پیل کې تاسو را ته همدغه دسترخان باندې وغږیږي چې د نړیشتیا تاسو ته سپارل شوی او ټاکل شوی دا و چې په څلور دېرشو ولایتونو کې په یو یا دوو پړاوونو کې پلی شي او دا ټول هیواد راونغاړي، لږې راوس پړی چې څه لري؟
ډېره مننه، تشکر. زه خپل سلامونه تاسو ته او نور میلمانه ته او ګران هیوادوالو ته تقدیموم. ملي دسترخان یو بل ملي ایمرجنسی پروګرام دی چې هغه د کورونا وایرس نه وروسته د افغان د دولت لخوا نړیوال ګډونوالو سره یا نړیوال پارتنر سره هغوی دغه مسله شریکه که. تاسو پوهیږئ چې د کرونا نه تنها په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او اجتماعي ته سخته ضربه رسولی، بلکې افغانستان هم د هغه ملکونو د جملې نه ده. نو د دې لپاره چې موږ د دغه خلکو لاسنیوی وکړو او دغه خلک خصوصا هغه خلک چې هغوی په لرې ساحو کې په افغانستان کې دوی ژوند کوي هغوی ته خدمات ورسیږي، نو دغه پروګرام ډیزاین شو. دغه پروګرام په دوو برخو کې تطبیقیږي یا دوو پکیجو کې تطبیقیږي. یو هغه پکیج دی چې هغه ولسی تړون درې کاله مخکې په هغه ولسوالیو کې خپل کار شروع کړی چې هغه په څلور دېرشو ولسوالیو کې دی، یو سل درویشت په څلور دېرشو ولایتونو کې دی، یو سل درویشت ولسوالیو کې ده او 12,809 کلیوال شوراګانو د لارې نه ده تطبیق کیږي. د دغه پیسو په چې دا پیسو چا ته رسیږي تقریبا 1.5 میلیونه کورنۍ ته دا ګټه رسی، او همدارنګه 90% د هر کلی وګړي ته د غذا تقسیمیږي.
یعنی تاسو لوبیا، غوړي، وریجې، غنم یا اوړه دا د یو بستې په توګه آماده کوي او خلکو ته ویشي، دغه څنګه بیلیږي چې مثلا 90% 10% نور یعنی اړتیا نه ورته لري او دغه 90% څنګه مومي؟
او بله، دغه پکیج یا دغه بسته چې کلیوال ته ورکول کیږي په هغې کې اوړه ده، وریجې ده، لوبیا نخود ده، غوړي ده او صابون ده. لکه مونږ هغه بالکل د هر کورنۍ ته تقسیمیږي. د ده د بیلولو دپاره زه غواړم چې تاسو ته داسې شارټ یا لږ بکګراوند درکړم. هغه دا دی تاسو ته پته ده چې جلال آباد رئیس صاحب جمهور په خپل ویل چې کلیوال په خپل د برنامه تطبیقي او دولت د سارنه کوي او نړیوالي جامعې د هغه سپورټ کوي. نو د دې لپاره مونږ چې کله شوراګانې جوړو په کلیوالو شوراګانو کې مخکې د شورا د جوړولو نه مونږ د فقر تحلیل کوو. د فقر تحلیل دا معنی چې ټول کلیوال یو بل سره راضي هلته یو څه شاخصونه یا انډیکیټرونه وي چې هغوی په خپله هغې ته نمره ورکوي چې ستاسو په کمیونټي کې یا کلی کې هغه پیسهداره څوک دی یا بډایه څوک دی، درمیانه ژوند والا څوک دی، غریب څوک دی او ډېر غریب څوک دی. چې زمونږ د غریبو نه هدف دا دی چې هغوی هغه خلک دی چې هغوی د کار قوت لري، یعنی هغوی مزدورکاري کوی شي، هغوی ښار ته تلی شي، هغوی بل ولایت ته تلی شي، هغه یو بل ملک ته تلی شي.
سامد صاحب، اړخونه یې ډېر دي که ستاسو اجازه یې داسې که په یو ځل وغږېږو بیا به لږ څه په اورېدونکو باندې درون شي، هغوی به هم پوښتنې لري، تاسو به پړاو په پړاو ورته تشریح کړئ. که اجازه یې، کاکړ صاحب راسره، دوی د پوهنتون استاد دي او راسره ملګری دی، د دوی نه غواړم وپوښتم چې تاسو اشاره وکړه چې دا پکیجونه دي او دا ډول مرستې مخکې وي. کاکر صاحب، د ډوډۍ د ویش یو پروګرام د کورونا له خپرېدو سره یو ځای راغی او اټکل دا و چې یو څه به د خلکو ژوند آسان کړي، خو سملاسي ورسره د فساد تورونه ملګري شول، چا غنم غلا کړل یې وړل، چا ډوډۍ پټې کړې. او د ولسي جرګې یو اعتراض هم ظاهراً دا و چې دا پروګرام یې رداوه، چې دې کې هم د فساد دغه سی یو احتمال شته. فکر کوي په هغه پروګرام کې، یعنی هغه د ډوډۍ د ویش پروګرام کې، رښتیا فساد څومره و چې دا غنه یو لوست اخیستل شوی یو دې کې مخه ونیول شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول له هر څه مخکې ټول سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو فرمانو کارکونکو، درنو مېلمنو او ټول درنو اړیکو ته وړاندې کوم ډیره مننه کوم مستقل بلنه څخه. استاد چې سوال پاتلارای شم او خپل هغه نظر څرګند کړم، د ځواب پایس غواړم چې البته د دولت مهمې دندې چې په اساسي قانون کې ورته تعریف شوي دي ډېر لنډ کتنه او یادونه ورته وکړم.
که ممکنه وي زما پوښتنې ته لومړی ځواب ورکړئ، که اړتیا شوه بیا به د دولت په وظایفو وغږېږو. مهرباني.
ښه، صحیح. اجازه راکړئ دغه یو ماده به زه لنډ راځم، ستاسو ځواب ته به هم خپل نظر څرګند کړم. په قانون اساسي کې ډېر ښه نظر ویل شوی چې دولت البته د متوازنې پراختیا او د ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دا یو اساسي دنده د دولت ده چې وروسته کلونو البته اوسنی دولت البته زموږ دا وښود چې دولت البته د ملت فکر کړی او د ملت سره البته په مرسته هر اړخیز وسلو کومکونه او ټول مرسته البته ترسره کوي. ستاسو ځواب پاک لاوه کوم طرحه چې مرستې البته د ډوډۍ ویش وو په لومړی په کابل ښار کې او بیا وروسته البته په ولایاتو باندې لاړه، دا البته یو نیک اقدام و دی کې باید ټول البته دولت سره همکار وای. په دې کې البته مونږ دا نشو ویلی چې بلې د کې خلګانې نه وي، په دې طرحې کې ستونزې وي. دا یو ملي پروسه ده، دا یو ډېر لوړ کار دی، ستر کار دی.
زما پوښتنه دا وه چې ستونزې څومره ژورې وي، یعنی د دې هغه ارزښت یې درلود چې عمومي ډول باندې د فساد حکم پرې وشي چې دا پروګرام له سره تر پایه فاسد و.
بېنشک ورته ویلی شي چې په دې کې البته ډېر ګسترده او په ډېر البته ناوړه فساد وشو، خو په هر حال البته که مونږ وګورو دا په یو نیک اقدام هم و، ډېر خلک البته ځنه مستفید هم شول. ګورې مونږ په داسې یو هېواد کې ژوند کوو چې مونږ نشو کولی چې اول که یو برنامه د ملي په سطحه باندې د بلد په سطحه باندې هغه البته اجرا کېږي، نو باید هېڅ نوه ستونزې مشکلات ونه لري. بدون د شک البته مونږ په داسې یو هېواد کې اسو چې فساد البته په حیث د یو فرهنګ البته بدل شوی دی او د دې مخنیول البته تنها د حکومت کار هم نه دی او د حکومت دپاره هم البته ډېر ستونزمن کار دی او خلک باید د دولت سره مرسته وکړي او دغه مخکنی برنامه هم البته تر ډېره کچه.
تاسو کوم احصایې کوم شمیرې راټولې کړې وي یا کارم په دې برخه کړې یا بل چا کړی چې معلومه شي چې مثلا دغه پیسو چې د وچې ډوډۍ د ویش لپاره بیل شوی څومره برخه کېدی شي ځای شي وي؟
یو بل یو حساب مقاله ونه چلته لیکل شوی وایي کې ول چې شپږ سلنه البته د دې لبته مرغه وایم چې په شکل د اختلاف شوی دی او شاید څلوېښت سلنه هم هغه البته د خلکو سره مرسته شوې چې هغه هم البته داسې ویلی شو چې په هغې څلوېښت سلنه کې داسې خلک هم وو چې هغوی البته ضرورت دې کومک ته مرسته نه درلوده، هغوی د ژوند لحاظ البته دې چې کور درلوده موټر درلودل هغه خلک هم پکې شامل ول.
دا نو بیا یو بل سوال جوړیږي چې په افغانستان کې رښتیا دا اخلاقي معیارونه څومره دي چې په دغه سختو بحراني حالاتو لکه د کورونا په خپرېدو کې هم څوک دې ته ونه ګوري چې دا څنګه ګاونډی مې د سبا ډوډۍ نه لري او دا ډوډۍ چې زه یې لرم هغه ته دا د حکومت مرسته پرېږدم چې دی په ژوندی پاتې شي ځکه زه خو خپل برخه لرم. دا کار حکومتي چارواکو څومره وکړ، یعنې د دوی ونډه پکې څومره وه؟
او پرته له شک البته حکومتي چارواکو د خپل غدندې شوې هغه تر یوه حده اوسه کولای چې البته په لومړي مراحل کې د مدیریت کړي، خو پس البته د دغه لږ ذره البته د کنټرول او مدیریت د دوی لاسه لاړه او نظارت یې ونشو کړلی، ځکه دا مسله دا برنامه ډېره ملي او ډېره پراخه وه، دوی ونشو کړلی چې البته دغه برنامه صحیح مدیریت کړي. نو کرای شم البته ووایم چې په څلوېښت سلنه کې البته شاید چې ډېر که فقیر طبقې ته رسېدلی د سل سلنه فیصدو ته شل سلنه شاید چې فقیر طبقې ته رسېدلی اوسي. نو په هر صورت بیا هم زه غواړم دا ووایم چې دې کې تنه د حکومت ستونزې نه وې، هغوی هم د خپل کارونه وکړه، خو ملت باید البته دې کې ونډه اخیستې وای د دې په مدیریت کې او د دې په نظارت کې. او که بیا هم غواړم تکرار ووایم چې دغه برنامه البته د خلکو په وجه تطبیق کېده، نو حکومت البته تر یوه حده پکې په دې کې لاس هم نه درلود که اختلاس او که درغلي هم شوي دي، له بده مرغه تر یوه اندازه د خلکو له وجې هم شوي دي.
مننه کاکړ صاحب. اوریدونکو واورېدل چې مخکې مې د معیار صاحب پوښتنه کوله چې لا په خط کې نه و راغلی، نیکه مرغه اوس راسره ملګری شو. بحث مو څومره تعقیب که معیار صاحب؟ زه نه پوهېږم، خو خبره په ملي دسترخوان ده چې حکومت غواړي پلی کړي، ځکه چې مرستې ورته له نړیوالو ادارو په تېره د نړیوال بانک نه راغلي دي، ولسي جرګې وکیلان و مختلفو دلایلو له دې ډلې نه د فساد په شک باندې هغه رد کړي چې وایي داسې نه یي چې په دې کې لکه د ډوډۍ د ویش په حساب په شکل فساد راشي. ستاسې معلومات څه دي د یوه شنونکي په توګه چې دغه طرحه د ملي دسترخوان څنګه جوړه شوه او پیسې ورته څنګه راغلي؟ ځکه چې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام خپله د حکومت و، دا هم خپله حکومت طرحه کړې، بیا یې وروسته پیسې ورته راټولې کړې که نه؟ نړیوال بانک وویل چې تاسې دغسې یو پروګرام جوړ کړئ. مایر صاحب غږ مې اوري؟ مایر صاحب نه اوري فکر کوم، کومه ستونزه په لیکه کې؟ بلې غږ اوري مایر صاحب؟ پوښتنه م که اورېدلې یې، زه نه پوهېږم لکه چې ستونزه شته، خو تاسې راته وغږېږي ځواب ته م سترګې په لاره یم. مایر صاحب له بده مرغه نه کېږي که لږ ځای بدل کړي، تر هغو به زه بل میلمه نه پوښتنه وکړم، تاسې راسره اوسئ، ځای مو لږ بدل کړي که غږ سم شي. سامد صاحب، همدغه پوښتنه تاسې ته غواړم راجع کړم چې هغه پروسیجر طرزالعمل څنګه دی؟ یعنی تاسې اول پروګرام جوړوئ، بیا ورته پیسې پیدا کوئ که نه؟ مرستندوی ادارې لکه نړیوال بانک په دې مورد کې مخکې پیسې ټاکي کی تاسو ته وایي چې په دغه شی یې ولګوي؟
ډېره مننه، تشکر، خیر اوسېږي. تاسو ته پته ده چې دغه د ملي دسترخوان ډیزاین یا د دې طرحه لږ د هغه نارمل پروګرام یا هغه برنامې چې هغه نورمال ډیزاین کېږي یا طرحه کېږي لږ فرق لري. هغه دا دی چې البته د افغانستان دولت په خپله رئیس صاحب جمهور او د دوی معاونین او وزارت مالیه انکشاف اداد دغه ټول دوی داسې یو کانسپت یا شارټ طرحه دوی اول وضع کړه چې مونږ څنګه کولی شو چې دغه ولس چې په لرو ساحو کې دوی د کورونا نه متاثره شوی دوی ته ګټه ورسوو او دوی باید دغه برنامې نه ګټه واخلي. نو دا دوه طرفه یو کانسپت او ډیزاین دا تقریبا مکمل افغان لیټ یا دا دی چې د افغانانو د ارزښت په بنیاد باندې دا ډیزاین شوی و او دا نړیوال جامعې ته وړاندې شو چې مونږ غواړو چې دغسې یوه برنامه مونږ باید ولس ته وړاندې کړو او ولس ته کومک وکړو. نو اول د افغانستان د طرفه یو طرحه جوړه شو، بیا بانک جهانی ته او ای آر ټی د افغانستان چې کوم ډونران دی هغوی ته وړاندې شو،
اگر چې پس د هغه طرح نه ډېر بحثونه وشو، تخنیکي بحثونه، عملی بحثونه، خصوصا د شفافیت او حسابدهي مسایل طرح بحثونه و چې په هغې باندې تقریبا دوه میاشتې په هغې باندې بحث وشو، متخصصین په هغې باندې کار وکړو، د هغې نه وروسته دا یو جاین افورت ورته وایي، یا دا دی چې یو مشترک طرحه و چې دا فاینل شو او دا
یعنی ستاسو په ګډه همکاری د نړیوال بانک او حکومت په ګډه همکاری دغه پروګرام را جوړ شو. ما دوه ډوله شمیرې اوریدلي، 244 میلیونه ډالر هم یادیږي او 278 میلیونه ډالر هم یادیږي. تاسو به دقیق کړئ چې څومره پیسې درکړ شوي دي او دا څنګه پیسې دي؟ پور دی له سود سره دی بیرته ورکوئ؟ په دې اړه راته ووایاست.
ډېره مننه. یو شی زه باید وضاحت وکړم، هغه دا دی چې ملي د سرخان تنها د انکشاف دیهات د برنامې مربوط نه دی. هغه ارګانای محل چې هغوی په خارو کې کار کوي او د کابل خاروالۍ، هغه هم په دې برنامه کې دخیل دی. یعنې دا مانا رئیس صاحب جمهور چې کوم ارقام اعلان کړی ده، هغه هغه ارقام دی چې په هغې کې د ارګانای محل ارقام هم شامل دی او د کابل خاروالۍ چې هغوی په کابل کې عیني موډلټي یا عیني پکیج چې مونږ په کلو کې تطبیق کوو، دوی هم په کابل کې دغه د غذا توزیع دوی لاس لاندې لري چې هغه باید توزیع شي. ولې د انکشاف دیهات هغه کوم ارقام چې دی، هغه زه تاسو ته وایم چې تنها انکشاف دیهات غواړي چې هغه په کلو کې دا تطبیق کړي، په اول پکیج کې یا په اوله برخه کې چې مونږ د سټیزن چارتر ولسوالۍ او کلی کې تقریبا اضافه تر 2000 کلی ده، په هغې کې تطبیقو، د هغې بجت چې ده 6 میلیونه ډالر ده چې هغه مونږ باید دغه ولس ته دغه د خوراکي موادو پکیجونه ورسوو. او دویم پکیج چې ده، یا دویمه برخه چې ده، هغې ته مونږ ریچ وایي چې هغه نن سي سي ایریا ده، هغه ساحې ده چې تر اوسه پورې د سټیزن چارتر تر کوریج لاندې نه ده راغلی. هغه یو سلو
منظور مولسی تړون پروګرام
ولې رئیس صاحب؟ او بالکل. نو کوم ارقام او فیګر چې رئیس صاحب جمهور په افتتاحیه دغه برنامه کې اعلان کړی ده، هغه البته مجموعه د ارګانای محل د کابل خاروالۍ او د انکشاف دیهات هغه فیګر.
او لاند کراته وایي دغه پیسې وړیا مرسته ده، خیرات ده، قرض ده، چه ده؟
یو مسله تاسو ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه، او دا فکر کوم چې د محترمو اوریدونکو په ذهن کې دا سوال کېدی شي راشي چې دا څنګه پیسه. یو مسله دا دی چې د انکشاف دیهات د پروژو نه یوه روپۍ هم نه دی کټ شوی. دا مانا چې انکشاف دیهات د انکشافي پروژو یوه روپۍ هم مونږ دغه ملي دسترخوان ته نه دی اړولی. هغه پروژو په خپل ځای دی، هغه د تطبیق په حالت کې دی، خلک نارمل د هغې نه ګټه اخلي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا ده، دا وړیا هغه پیسې دی چې هغه د ERTF یا د نړیوالو ادارو نه یا د بانک جهانی د طرفه چې هغوی د پروسه منج کوي، نو د هغوی د طرفه وړیا مرسته ده، او د هغې د وجې نه د هغې د طرفه دولت افغانستان په خپله کېدی شي هم څه کانټریبیوشن ولري، و د انکشاف دیهات یوه روپۍ په د دسترخوان ملي کې د هغوی د انکشافي پروژو دلته نه دی شفت شوی چې هغه پروژه مونږ ودره او هغه پیسې مونږ ته لپاره تطبیق وو. دا علاوه بجت ته علاوه کمیټمنت دی، د هغې په بنیاد باندې دغه پروژه ډیزاین شوی دی چې مونږ د پروژه د برنامه انشاءالله لی ته رسوو.
مننه. البته ما لکه چې مې په پیل کې وویل، خبرې په دې برخه کې ډېرې دي، اوریدونکي به هم پوښتنې لري. هیله کوم چې تاسو بیا یادداشت کوئ، وروسته به دوی راته زنګ وایي. ځینې اوریدونکو لا د مخه پیغامونه خپل راستولي دي په د واتساپ له لارې. حق دو صاحب نقیب الله له هلمند نه لیکلي دي چې ښه شو چې دا ولسي جرګې دا پروګرام رد کړ، ځکه شک یې دا دی چې وایي مستحقینو ته دا مرسته نه رسېدله. تازه خان سمسورم چې پیغام را لګل دی، وای چې ملي دسترخوان مرسته خوشاله ده چې رد شو، ځکه حق حقدار ته نه رسیږي. عبدالعزیز غالب فکر کوم مرجع کې دا هم خی که درست می تلفظ کړی په هلمند کې ولسوالی ده، وای سوال می داده چې دغه ډول مرستې د یو چا شخصیت څومره درنولی شي؟ معنی دا چې کله چې خیریه مرستې کېږي د بهرنیو محصول خوا او د ډوډۍ په ډول، فقیرانو ته ویشل کیږي کې د شي د ملت په توګه د افغانستان شخصیت زیانمن کی. کاکر صاحب غوختل می تاسو راته وایئ چې ښه سامد صاحب تشریح کړی چې د ملي دسترخوان لپاره پیسې له نورو پرمختیايي پروژو نه دي رابیلې شوي، دې ته خاصې پیسې موندل شوي دي. د وکیلانو یو استدلال دا و چې د دې په ځای چې کبان ورکوي چاته، یو چاته د کب نیونې چل وښایي چې په خپله کبان ونیسي، په بله معنی د دې په ځای چې ډوډۍ ورکوي پروژې جوړې کوي چې د لوږې او فقر مسله په بنسټیز ډول حل شي. خو مرستیال ولسمشر ښاغلی صالح ویلي چې دا ممکنه نه ده، ځکه چې نړیوال بانک پیسې مشخص پروګرام ته ورکړي، تاسې بلې خواته نه شي اړولی. د یوه کارپو په توګه ستاسې نظر څه دی؟
ډېره مننه کوم. دوبیر البته سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه مرسته چې شوې ده د انکشافي پروژې البته د غیر اختیاري په بخش کې صادیږي، یعنی معنی دا ده چې د دولت د دې صلاحیت نه لري چې دا مصرف څنګه وکړي او په کوم ځای کې وکړي او په کوم شرایطو کې. دا د دورانو په پانه شوې ده، ځکه دا یو غیر اختیاري بودجه ده. هغوی البته ځای باندې کوي او هغوی به دا موضوعات البته ښه ساري چې دا په کوم شکل مصرف شي او په څنګه که مشتبه نه کړی معلومات مې ترلاسه کړي دي. داسې ده چې دغه $240 میلیونه چې 7 میلیونه البته په هغې باندې بیا نور هم اضافه کېږي، ځکه اداري مصارف هم لري چې مجموع کې $280 میلیونه کېږي. دا غیر اختیاري بودجه ده چې دولت البته په دې کې په ډېر کچه صلاحیت نه لري او د ډونرانو لخوا البته دا مصرفېږي. او بلې خوانه کړی شو دغه موضوع چې ځینې پیغامونه تاسو هم ولوستل، یو متل لرو چې مور دې ولګي له حل څخه خبر ده. ګوري دغه برنامه صحیح ده چې دا به خپل ستونزې لري، دا به خپل البته مشکلات لري، او خصوصا البته په دې شرایطو کې چې موږ ژوند کوو موږ البته دا معلومیږي چې دا یو اندازه د کې البته لاسوهنه اوسي. خو بلې خوانه که وګورو نوي سلنه خلک البته د خطر د فقر تر لاندې البته دی مواجه دي، یعنی معنی دا ده چې دوی ډېر جدي ستونزو سره مواجه دي، خصوصا البته د دغې کووید 19 البته را په دې خوا چې نړۍ هم البته داسې یو بحران سره او کړکېچ سره مخامخ شو، په ځانګړې توګه افغانستان هم البته په دې بحران کې داخل شو. نو دا اخر باید هم وسنجو که موږ البته ملي شورا د دې پریکړه البته وکړه چې باید دغه مرستې ونیشي، ځکه دا حق اقدار ته نه رسېږي. نو د دې طرحه څه شی ده؟ دوی خو د ملت نمایندګان دي، دوی هغه 90% خلک چې د فقر تر خط لاندې ژوند کوي هغوی ته څه لاره د حل لري؟ نو تر څنګ یې چې دوی د خپل طرحې هم وړاندې کړي. زما نظر البته په حیث د یو وګړي دا ده چې د دغه مرستو البته جلا ونه نیول شي، بلکې ملي شورا او خلک دې باید لاس ورکړي دولت ته، باید مرسته ورکړي دولت سره چې وشي کړنه البته دا اکثر دغه منابع او دغه کومکونه چې دوی په ښه توګه مصرف شي، دوی د دې نه چې دغه برنامې مخه ونیسي. هغه 90% خلک چې هغوی البته دغه کومکو ته اړتیا لري، د هغې د رسولو لپاره باید دوی لاس ورکړي او دوی باید دولت سره مرسته وکړي.
مننه کاکر صاحب. سامد صاحب له بده مرغه د معیار صاحب ټلیفون نه وصلېږي، تاسې را سره اوسئ. اورېدونکي هم اوس کولی شي راته وغږېږي او خپل نظر ووایي. دوی ته به شمېرې لږې وروسته ووایم، اوس هم یوه خبرتیا واورئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادۍ چپو کې خبرونه اورئ او موضوع مو د ملي دسترخوان په نامه د دولتي پروګرام ارزونه ده چې حکومت وایي د لوږې د کمولو لپاره د نړیوال بانک $100 میلیونه ورته بیل کړي دي. خو ولسی جرګې دغه پروګرام ونه مانه او له حکومت نه وغوښتل چې بیل شوي پیسې د دې په ځای چې په وچې ډوډۍ او خوراکي بستو باندې ولګوي، په بنسټیزو پروژو لکه بندونو او نورو مصرف کی. د غږېدو لپاره البته کوریدونکو غواړي راته وغږیږي چې زه هڅوم چې وغږیږي. په تیر بیا مېرمنې په کابل کې شمیرې دادی 0 200 22 55 یا 0 200 99 203 540. له بهر نه د وسلې دو لپاره شمیره ده 0024 02 21 45 501. او اسکایپ هم شته رادیو تکه ازادي. نو لمړی اوریدونکو به وورو، هیله کوم چې لند وغږیږي اوریدونکو او په پیل کې خپل نوم او ځای لند وایاست، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم محترم داوود جنبی صاحب، ډیر وخت بعد خبر تر کوم، ډیر خوشاله او دا رقم زموږ د غریبانو رادیو ازادي رادیو سفیر په خیر راغلی. لن يفسني متركو
مننا خير يوسي نمرة تاول ويسا وزي ما لك جميع والخبال زان معرفيك
مولوي ساكر الله أحمد أورزغان
بخير علي مولوي سمير بني أورو
نو خير يوسي يو خبدا وكسي زان نمبر بيادا فريسات القوم دان نمبر سروسة تاتا بيرس كيز ما نمبر فايكي فاسا فتدير نيو بري واردزي وفرهنجي سرهم
سامادا ټول اوریدون کی زمون مقتدر ګراندی مېرباني
ما خو لسه ستاسو د کوم لام له سم سیګو زیسی کی خلاصه کړو اوس په انټن پاتې د غریبانو پر رادیو کې وایم ډیر ډیر لرم چې دای نه چې د سیل کاچک باران رادیو چې په تکلای خبرې کی او زموږ نمبر په دادنه لسکال نه دی رښتوی دای نه چې دلته کته چې خسر غلی خدای دی راول دای نه چې د زیسی په ساتره غلی او بخښه
مېرباني راځي پاسې موضوع به وغږی ګستاسې نظر څه دی ولسی جرګه په حق دا ک فکر کوي دغه پروګرام رښتیا ګټور دی چې ولسته خوراکي بستی وو ویشل شي
د دوه مته د مقدمه د کرزی صاحب سره زموږ جګړه غوځي کرزی صاحب عبد الله دغه لږه
ګورې مولوی صاحب هغه خو لاړ شو چې به ډیره وګدي شي بیا بیا راځي زموږ پښتنې ته جواب وایي خپل نظر یا پښتنه وایي
ولسی جرګه ډیره په حق ده یو واعظ دغلا د پاره دا کار کوي زه ډیر دلایل لرم شواهد هم لرم الان کې د دې سره
د سره د ډیرو دلایلونو یو راته وایي مثلا ولی فکر کوي چې کېدې شي خیانت وشي
ام دا تیرې سمثال دی ام دا تیرې سمثال دی د خپل کفن روان ته ول موږ به دې نه ته ودا ته وټ ورکې چې افغاني ته چې د 15 ساعته کار کوم 15 ساعته کار وکوم د دې چې زه غږه زما په کال کې ورڅ تی نه لرم ریکارد لرم دوی په ژوند لا پستانه ولاکو کې یا زه ولاکو زه د جنرال ارمان لره به زه کتلې بل څه وختي موږ بل څه بالي دی بل څه وختي
نو اوس خو ګوره دغه بسته درته جوړه کړې ده زنه پیغام تاسو ورته اړتیا لري کنه خو کلی کور کې مهاتمن وږي خلک شته دا ګټور نه ده
هیڅ څه په نظر ته دی نه ورسیږي په بل پیران والي ان تر شه دی دا پیرا بنو ولسوالانو سره غږ وګوت او زه د طالب نه یم زه طالب سره ډیر خلاف دا څه ونه کې چې زه طالب سره
مولوی
زه طالب حکومت نه غواړم مزه څه
مولوی صاحب
یو ادبي مثال د توام
زری راته وایي
یو ادبي مثال د توام خو ته استاد دی پروګرامونه زالم په ادبي یاد کې دا یو مثال د توام
وی وایس
او دی نو دا کوي وایي دا وایي دوا په خو خدای کوزي جر نه کېدلی نو بارا دا دوان دوالانو ول ایو ټول ډیر فزاد بار او ټول ول چې ته د سې کالي واغون زما سره نه واسه نو یدا څه ووتله دا څه چې ووتله یو څه د بل نر راتېره دی بار او غته ول چې زما سره دا چې بښنی دغه کیږي نو ته بل څه ور واسه هغه بښنی نه جوړه ده هغه خود نه ورته پټ کړو انا هغه چې وتراله دغه یو خچراله په سره دیوکه بار او څنګه څه نه راوي که څه بار ول چې دایم ورګری لري هم څه درای خود بن راوی نو د دې خلو مرګر استاذ یات بي بي سي نه ثانه سم تاسو ما استاذ ثانه سم
هله دا تاسو په نظر وایس مننه ډیر مولوی صاحب لبا د مرغه وخت کم وی او وريدون کې ډیر وی یو وريدون کې په سکایپ باندې زنګ راوهل دي رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ پته د کنور هم غوړي زنګ راوي مې ربنیو کې
السلام علیکم جناب صاحب تاسو سلامونه ملمانو د ازادي رادیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو تفاهم نورانی نابینایم د لغمان نه
د
لغمان ولایت کې د نابینایانو د ټولنې مسول ما هغه نسوک چې د هغه سترګې نه ویني ډیر بې وزله خلک دي او مرسته ته ډیر اړتیا لري دغه ډوړې چې ویشل کېده د شاروالۍ تلاړم ولایت مقام تلاړم مال دغه ته پکې برخه ورکړي هغه مستحق خلکو ته چا برخه ور نه کړه یو ډوډۍ دی په یو سل یو نوی افغانۍ باندې حساب کړی دا د خدای د پاره یو لس رپګي نه رپګي ډوډۍ یو سل یو نوی افغانۍ باندې دا حساب شوی دا کاملاً فساد دا کاملاً هغه دا یو څه پیسې چې پاتې دي دوی خو د سولې سره کېدای شي دوی خو افغانان نور نه مني باندې سره دوی پیسې چې څه پاتې دي په یو نوم بل نوم دا پیسې اخلي او وړي بس ټول په تیخته دي نو او بل خبره دا ده چې جنب سر چې لمړی مرستیال چې دا په دې غلا او فساد کې لاس لګي
ګوري دا دې خواته کلار شو ګوري ګوري تورونه لګ عمومي یعنی خپل نظر وایلی شي اما که په فرد باندې غږیږي بیا نو اجازه نشته ځکه چې ښاغلی صالح نشته چې ستاسې پوښتنې ته ځواب وایي ستاسې نظر دا دی چې په تېر پروګرام کې فساد شوی او شک هم دا دی چې کېدای شي په راتلونکي کې موشي مننه نظر هم راغی همدلته به پرېږدو ډېره مننه کور ودا ژوندۍ وسې بل اوریدونکو به واخلو خپل ځان لاند معرفي کوي محترمه یا محترمي او سوال مو مطرح کی
السلام علیکم ورور
وعلیکم بخیر رالی رات ځان معرفي کوي
زه خو په پښتو زبان یې مخ په پښتو کې خبر کوم چې غلطي وشو بخښش وکړم
هله کوم راته وس
عبدالحکیم ده د کودامن یمه مګر دا پروګرام چې اشرف غنی صاحب نیولې ده در حقیقت داسې ده چې دا پیسې پوچور کې اچوي پوچور کې په خلکو کې نه ویشي پوچور کې اچوي او هغه انجبانان چې په دورې ناست دي هغوی ته ځای ورکلی ده تعین کړی ده ملسد میدان فوتبال غوندې چې ته هلته اوسه او هغه هلته اوسه پوچور ته ځان کتله کوي که دا پیسې چېرته لاړ نه شي خلاص
مننه کور ودان
خبره نه شه پدې کې
مننه تاسو هم شک لرئ چې کېدی شي دا پیسې هم حیف میل شي او وهل شي ژوندي اوسه یو بل اوریدونکی به مواخلو بیا به میلمنو ته نوبت ورکو مهرباني یو کیزان لاند ماریفیکی پوښتنه اورم
هغه د ګرانه مالی دغه ولسی جرګه د غریب د حال د څه خبره چې د غریب په کور کې چې هغه ته خو خار کنډیشن او خو سوري برابر دی دادی یو بول د ملي درستخان پاک لبانه خبره د سې زاغه درستخان راغله لوغه خو د غټو غټو جبونو تلاړو ال د غټ غټ جبونو دی نو د غریب دان له څه څه خبر شي اوس د ولسی جرګې هغه
نو دریم لار څه دا فکر کوي څه لار شته بله
زما چې سره دغه د خپل کاسې نه تیر شو دغه خپل موټو خپل لاسونه ربړ او د خپل ولست خپل همت نه کار واخلو نه د دې سوال نه او نه د ولسی جرګې د خبرونه
مننه کور ودان ژوندۍ وسی اوریدونکو چې ګډون را سره وکي یو د واتس اپ یو بل پیغام هم درته ولولم فیض الرحمن کامران صاحب د خوست نه متعلم دی دا وایي چې پیسې په یو بل پلما وهل کیږي او مساحق ته نه رسیږي سامد صاحب دغه مجموع کې کده دا اوریدونکو د خبرو لنډیز راوخلو د وروستي اوریدونکو نه پراته چې لبه د مرغه ما فرصتونه کچې د نامو پوښتنه یو کم د دې نه پراته چې وای ولسی جرګه هم نه حق ده د نور ټول وای چې فساد شوه دی او راتلونکو کې دا احتمال شته کته سي رښتیا هم ملي دسترخان پروګرام غواړي چې پلیکي څنګه دا ډاډ خلکو ته ورکولای شي چې د کې به فساد نه کیږي
که اجازه وي زه فقط د سې لاند د هر یو په کوم تشویش چې لري په غیر د مولوی صاحب ویل چې د والی صاحبان یا د هر چا نوم چې واخزه دغه نوم نه اخلم مسله دا ده چې دا ملي دسترخوان د ډوډۍ د توزینه ډیر هغه طریقې فرق لري هغه دا ده چې که تاسو هغه د افتتاحیه په ورځ تاسو اوریدلی او ټول وطنوال اوریدلی رئیس جمهور وویل چې دا د ولس په لاس کې ده ولس په خپله تطبیقي ولس به مونږ ته حساب راکوي یعنی دا مانا چې نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب نه بل څوک کوم زورمند هغه حق لري چې کله د توضیح شروع کیږي او د توضیح په وخت کې هغه مداخله وکړي ځکه مونږ یو کیر پروسیجر لرو چې هغه انکشافي شوراګانې ده او د هغې د طریقه ولس په خپله دا پروسه نظارت کوي
کله چې دا موضوع سامي صاحب تاسو خپله راپورته کړه زما یوه پوښتنه اتفاقا دا وه وروسته مې پوښتله خو اوس چې تاسو وغږېدی یم دلته یې پوښتم چې ولسمشر ظاهرا یو ډول ګواښ هم کړی دی چې که ولسوال داسې وکړه داسې به شي خو له بلې خوا د لومړي مرستیال خبرو کې داسې یوه اشاره ما ولیده لږ تر لږه که سم نه وي تاسو به مې اصلاح کړئ چې د دغه پروګرام تطبیق به د سیمه ییزو چارواکو لخوا کیږي اصلي موضوع څه ده یعنی چارواکي به ونډه لري که به نه لري
که اجازه راکړئ زه به دغه یو د تسهیل مسله ده یو هماهنګي ده او یو تطبیق دی ګوره د درې شیان خپل منځ کې ډېر فرق لري تطبیق د ولس کار دی ولس په خپل په کله کې د بینیفیشری یا د مستحقینو لستونه جوړي چې هغه شورا دغه پر اساس کړه ولس په خپل تصمیم نیسي چې چا ته لار شي او چا ته کومک لار نسی یعنی مونږ ته دا چې د اوله تر اخره پورې په تطبیق کې ولس 90% سهم لري نظارت مسله ده د نظارت په مسله کې مونږ علما دخیل کړي معلم صاحبانو دخیل کړي دا او نور کالته مدني جامعه وي هر څوک حق لري او میډیا وی هغه حق لري چې د توزیع او د تطبیق د پروسې نه دوی نظارت وکړي او دوی خپل فیدبیک مونږ ته راکړي دا د تطبیق مسله تسهیل مسله یا تخنیکی تسهیل یا تخنیکی همکاری هغه د انکشاف دهات خلاص کړه انکشاف دهات دا معنا هغه کوم پروسیجر او پالیسی یا هغه طریقه چې د توزیع لپاره طرح شوی ده د انکشاف دهات همکاران و کارمندان و فقط کوشش کوي چې هغه پروسه مخته لاړ شي څوک نشي کولای چې پروسه او پروسیجر یا پالیسی یا هغه کومه طریقه چې ده هغه څوک مات کی او د کرپشن یا د فساد زمینه هواره شي. بله مسئله دا ده چې دلته د مشکلاتو حل یا د کاردنیشن یا د ملکیت مسئله ده. په هر ولایت کې ملکیت د برنامه هغه د والی صاحبانو سره ده، ځکه والی صاحبان مستقیم د رئیس صاحب جمهور نماینده ده په ولایت کې. که مشکل راځي والی صاحبان د مشکل د حل لپاره انکشاف زیات سره همکاري کوي، او که چیرې مسئله د هماهنګي وي هغه د هماهنګي کې والی صاحبان موږ سره همکاري کوي. یعنی دلته هر څوک خپل مسئولیت لري، ولی هغه مسئولیت طریقه فرق لري یا ټایپ یا هغه رقم د مسئولیت فرق لري. والی صاحبان د مسئولیت فرق لري، هغه دا دی چې والی صاحبان ملکیت لري د دغه برنامه، والی صاحبان مشکلات حلوي او والی صاحبان هماهنګي کوي. د انکشاف دهات رول دا دی چې هغوی تخنیکی تسهیل کوي، شورا سره همکاري کوي، ولس سره همکاري کوي چې دوی خپل غږ پورته کړي او دغه توضیح په صحیح طریقې سره وشي. ولی عملا توضیح چې څوک څه واخلي، څوک واخلي، څنګه واخلي، څونه واخلي، او کوم لست چې جوړ شوی، تلیفون نمبرونه، د تذکرې نمبرونه په لست کړه، دا غیر څوک اضافه ونه کړی شي چې په هغه کې مداخله وکړي.
خو دغه نمبر خو یو بده سابقه افغانستان کې شته. مثلا دا د ټاکنو په وخت کې چې دا تذکرو نمبر راټولېږي، موږ ټولو ته معلوم دي چې په څه ډول کېدلی شي. یعنی څه میکانیزم شته چې د دغه ډول کارونو مخه ونیول شي، یو سړی په نامستحق ډول له دغه مرستو نه ګټه وانخلي؟
ډیره مننه تاسو ډیر ښه سوال. هغه اول وخت کې چې کله ما خبرې شروع کړلې، ما غوښتل چې دغه مسله ګوره. مونږ کله ته چې ننوځو، علاوه په دې چې مونږ شورا جوړو، هلته مونږ د کلي هغه اجتماعي او اقتصادي حالت تحلیلو. حالت تحلیلول دا مانا چې هغه زمونږ همکاران نه تحلیلوي، کمیونیټي یا هغه کلیوال په خپله تحلیلوي. مونږ حداقل 80% کلیوال راغونډوو، حداقل هغوی ته وایو چې ستاسو په کلی کې پیسېدار څوک دی، چا ته وایي. هغه خپله انډیکیټر یا شاخص ورته تعینوي چې ده ته وایي موټر ولري، کور ولري، دا ټول شیان دوی پخپله وایي، موږ نه وایو ورته. بیا درمیانه خلک څوک دی چې هغه مقلا کوای شي چې کار وکړي او اولاد تحصیل وکړي، هغه صحیح خدمات ورته ورسیږي، هغوی پخپله موږ ته وایي. غریب څوک ته وایي. دغه څلور پنځه کټګوري د خلک موږ په څلور کټګوري کې خلک تقسیموو. پیسېدار څوک دی، درمیانه څوک دی، غریب څوک دی او غریبتر څوک دی. لکه مخکې ما تاسو ته وویل چې غریب هغه چا ته وایي چې هغه د کار قوت لري. دوه درې کسه ځوانان د ده په کور کې ده، هغه تلی شي مزدورکاري کوی شي، دننه په کلی کې، بیرون د کلی نه ولایت ته تلی شي، هغه یو څه درآمد لري. ولې هغه فقیرتر هغه خلک دی چې هغوی یا بیوه ښځه ده، یا معیوب دی، یا معتاد دی، یا ډېر سپینګیرې کس ده چې هغه ډېر ماشومان لري. نو هغه سړی چې هغه د کار قوت لري، هغه خو وکړی شي چې کار وکړي. کرونا نه وروسته زه ورلنک ورکوم. کرونا سره اغه خلک، کورونا خو ټول خلک متاثر کړی دی. مونږ تاسو ټول پوهیږئ چې کورونا په ټوله دنیا کې ټول خلک متاثر کړی، اقتصاد ته، د دنیا اقتصاد ته ضربه ورسو. ولی اغه خلک چې هغه بیوه ده، هغه معیوب دی، هغه څه وکړي؟ سره د دې چې کورونا راغی، هغه کوم کس چې هغوی سره کومک کوو، هغه کومکونه هم بند شو، شخصي یا دغه. نو دغه برنامه ملي دسترخوان ځکه ډیزاین شوی دی چې تر ملي دسترخوان وکړی شي هغه خلک چې په بحران کې ده. تاسو ته پته ده چې
نه بیل شک سمې چې باسي وازه له تاسو سره ونغځيږي، ځکه چې کاکر صاحب منتظري بیل شک چې نه وازي په افغانستان کې په ډیرو هیوادونو کې کورونا ځپنې کړې دي، خلک یې اړ کړې دي. سترو اقتصادونو لکه لویدیزو اقتصادونو هم پروګرامونه جوړ کړل، خپل وګړو ته کومکونه وړاندې کړي، کې شک نشته چې کومک ته اړتیا ده. پښتنه دا ده چې څنګه د فساد مخاوني ورشي، ځکه افغانستان کې لبد مرغ د فساد کچه ډیره لوړه ده. حتی په ډوډۍ کې غلا وشو، نه پیګم اوریدون کې پښتنه د لغمان نه تاسو یاداش کړ کنه چې یو ډوډۍ و چې ډوډۍ حکومت ته په 191 افغانۍ حساب شو، په داسې حال کې چې لاس افغانۍ کېږي. دغه ډول کارونه شوي څومره سم ده زه نشم پویدلې، خو تاسو کولای شي چې هغه اوریدون کې ته په جواب کې لږ څه دا تشریح کړئ چې دا ځل کدا پروګرام عملی کېږي، کوم معیارونه شته چې د فساد د دراتګ مخاوني سي؟
مونږ د سیدا چې د کلی په منځ کې یا هغه کلیوال یو خدای چې بس تا ټول کلیوال داخل دی، دغه د توزیع د سلیکشن د ټول مسایلو دا یو را چې کله یو شی د دوه کسانو د لاسه وځي هغه پبلک ته وځي یا عمومي ولس ته وځي په هغې کې د فساد کچه ډېر کمیږي. یعنې مانا دا ده چې ټول خلک هلته وي دغه توضیح کېږي، ټول خلک پوهېږي چې یقینا دا سړی چې لس شوی دی دا غریب دی که نه دی. ځکه د ډوډۍ مسله غوندې نه دی چې زه نه غواړم چې په هغې باندې کومنټ ورکړم، هغوی به شاروالي پوهېږي چې کومنټ ورکړي. زمونږ ستراتیژي یا زمونږ هغه طرحه دا ده چې دغه توضیح باید په عمومي محضر کې وشي چې ټول خلک پوه شي چې دا څونه او چا ته لاړه. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې مونږ علما احترام داخل کړی ده او په شورا کې یو فرعي کمیټه جوړه ده چې هغې ته مونږ د کلي په سطحه د ارزیابي کمیټه یا د مانیټورینګ کمیټه ورته وایو. هغه هره دقیقه د دغه توضیح هغه مانیټورینګ کوي. دویمه مسله دا ده چې مونږ جامعه مدني چې په هر ساحه کې موجود مونږ هغوی دخیلوو، هغوی د باید دخیل شي او هغوی زمونږ د پروسې نظارت وکړي، ارزونه وکړي او هغوی د مونږ ته خپل فیډبک یا خپل هغه کوم کومنټ چې لري هغه مونږ ته په وخت وایي. بله مسله دا ده چې دلته مونږ د میډیا سره ډېر زیات کار کړی ده. مونږ غواړو چې میډیا په هر کلی کې په هر بخش دغه توضیح کې دوی مونږ سره باید برخه ولري، میډیا هلته موجود وي، دا پروسه دوی نظارت کړي او دا میډیا باید خپل رپورټ ولس سره شریک کړي چې آیا دغه پروسه څونه شفاف مخته تللی ده.
او د دغه خبرونو دا اوسې چې وړاندې کوو هم یو موخه او یو هدف همدغه دی چې خلک خبر شي چې دغه پروګرامونه طرح شوي چې دوی آگاهی پیدا کړي او ستاسو ګډون د همدې منظور لپاره هم دی. سامي صاحب مننه، تشریحات کافي راغله. که اجازه یې اوس به کاکړ صاحب نه پوښتنه وکړم. اوریدونکو ته ووایم چې معیار صاحب هم میلمه و، اقتصادي کارپول به د مرغه ټلیفون یې وصل نه شو. کاکړ صاحب، مرستې البته بېوزلو ته په ځای کار دی کې هیڅوک شک نه لري، خو دا چې څنګه فساد پکې ونیشي او مخه ونیول شي دا مهمه پوښتنه ده. یوه برخه د وږو او بېوزلو خلکو، زله بېوزل نه یادم وږي چې د سم لاسیم دغسې بستو ته اړتیا ولري، هغه د افغانستان په هغو سیمو کې هم ژوند کوي چې اوس تر دولتي واکمنۍ لاندې نه دي. فکر کوي د دغه بستو رسول هغه سیمو ته څنګه شونی کېدلی شي؟
ډېره مننه کوم. ګورې، یو ستونزه همدغلته منځته راځي چې اکثره البته باعث د مخالفتونو کېږي چې دغه دولت او دولت چارواکي د خپله برنامه او د خپل اجنډا او د خپل میکانیزمونه د برنامې د تطبیق لپاره دا پوره د خلکو سره او د عام وګړو سره نه شریکوي. همدغه لامل ګرځي چې مخالفتونه را پیدا کېږي. مثلا دوی وایي چې موږ دغه ملي برنامه چې دی دا په دوه مرحلو کې موږ تطبیقوو. یو مرحله چې په څلور دېرش ولایتونو کې او په یو سل درویشت ولسوالۍ کې چې تقریبا دیارلس زره کلي دا دربر نیسي، یو اعشاریه شپږ میلیونه کورنۍ په دې کې شامل دي. موږ اول مرحله کې دا برنامه په دوی باندې تطبیقوو. نو دوی دغه وضاحت بیا نه ورکوي چې دغه څلور دېرش ولایتونو کې آیا دا ټول ولایتونه د دوی په حساب د سرکاري لاندې دي که دلته په حساب د حکومت مخالفین چې طالبان دي د هغوی په حساب سیمې پکې هم شته دي. او بل مسله دا ده چې دا زموږ قدربان همکار دوی ډېر په ښه توګه وضاحت ورکړه چې دغه برنامه دوی څنګه تطبیقي. خو زموږ هیله دغه ده چې دغه د عام وګړو سره دوی شریک کړي. دا موضوع چې نه شریکېږي باید د دې کېږي چې د خلکو په اذهانو باندې منفي تاثیر کوي او هغوی داسې تصور کوي او داسې فکر کوي چې ګویا دغه برنامه بیا د چورو د غلا دپاره بیا جوړه شوې ده. نو زموږ هیله دا ده چې دغه معلومات باید شریک شي. او د خپل همکار په تایید خبرو سره کوم دا برنامه که په ښه توګه تطبیق شي نو هغه دا ده چې بل او د اقتصادي او اجتماعي تحلیل چې په کلو کې کېږي او یو عمومي مظهر البته په مخ کې وشي دا به ډېر ښه وي. خو د دې دپاره ښه هغه دا ده چې جوماتونه البته او هغه څوک چې هغه کلی ورته ښه معلوم وي چې دغه ته څوک فقیر دی او څوک په حساب غني دی، هغه فکر کوم چې دغه د علماء کرام ته زموږ د جماعتونو امامانو ته هغوی ته به شاید ښه پاته اوسي، ځکه هغوی په ټولنه کې تر ډېره کچه البته په ژوندي او په مړي کې خلکو سره تماس لري، ښه پوهېږي چې په دغه کلي کې زما څوک فقیر دی او څوک ناداره دی، د ژوند د خلکو د حالت نه ښه پوهېږي. نو دولت کړی چې د دوی نه استفاده وکړي. او زه په دې اند یم او په دې باور یم چې شاید له دې میکانیزمه که مخکې لاړ شي نو تر ډېره کچه به فساد مخ ونیول شي. او بیا هم البته زه بل هغه دا یادوم چې د فساد مخنیوي لپاره عام وګړي البته ښه په حساب کولی شي چې دغه کې ملي پروسه کې ونډه واخلي او تر ډېره کچه وشي کولای البته دغه پروسه مدیریت
یعنی تاسو سره دا کافی معلومات نشته چې آیا د دولت د واکمنۍ نه بهر سیمو کې وګیو کسانو ته هم دمر سره سیږي کنه
هیڅ وجه زه د نشم وایم چې دولت به څنګه غوي بده نشته چې تاسو وګی خلک بشته شاید چې هغه په سیمو کې ډیر لا وګی وسی ځکه هلته کار او روزګار شاید ډیر کم وسی هلته تعلیم او په حساب څنګه د نور ولایتونو نشه چې دولت البته واکمنۍ لري شاید ډیر اغیزمن شوی وسی هلته شاید چې د مهارتونو د کار کولو ډیر کم وسی دا مشکلات د سیم زمونږ درکو او زه تر دې په حساب احتمال وایم چې هلته شاید سیم زمونږ هغه سیمونه چې هلته دولت واکمنۍ لري شاید ډیر زیات وسی او دولت څنګه هلته مرسته کوي دوی باید خپل په اجنډا کې دا وضاحت ورکړي د ملت سره شاید دوی هغه څلور دېرش ولایت چې پرکه کړي دي دا څلور دېرش ولایت هغه سیمې هم برباد نه شي کنه
مننه سامد صاحب وخت د خبرونې پای ته رسیدونکې ده لږې شېبې پاتې دي غواړم یو خو همدغه وضاحت تاسو کرا تر کې مسله هغه سیمه چې حکومت پکې واکمني نه لري او موږ پوهیږو چې دغه سیمې شته او هلته بېوزلې وږي کسان هم ژوند کوي هغوی ته هم دا مرستې رسوي که نه که رسوي څنګه رسوي دویم لنډ چې ولسی جرګې ویلې چې دا پروګرام رد دی موږ یې نه منو تاسو ته لارښوونه څه ده تاسو خپل کار جاري ساتئ که خپلې هڅې مو ودرولې
ډیره مننه تشکر د اول سوال د جواب لپاره زه غواړم چې وضاحت ورکړم چې دغه پروګرام ولس لپاره طرح شوی دی نه د دولت لپاره نه مانا دا ده چې دلته زموږ اصول دا نه دی چې کوم ځای دولت لاس لاندې او کوم ځای دولت لاس لاندې نه دی بلکې ولس په هر ځای کې چې اوسیږي ولس ته دغه خدمات او دغه ګټه باید ورسیږي په هر ځای کې چې وي هر چیرته چې وي د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي دغه ګټه باید ورته ورسیږي ولې په داخل د دغه اصول چې طرح شوی دی
باید ورسیږي یوه خبره ده یعنی تاسو رسوي څنګه رسوي دې کې پوښتنه ده
بالکل مونږ رسو هغه دا چې مونږ یو های ریسک ستراتیژي یا هغه ستراتیژي هغه کوم ساحو کې چې ډېر ناامن دی مونږ یو ستراتیژي جوړه کړې هغه لپاره چې هلته مونږ زیاتر د علمای کرام د هغه خلکو نه مونږ غواړو چې استفاده وکړو او هغوی مونږ سره همکاري وکړي چې کچېرې زمونږ همکاران نه دي دلته دوه ستراتیژي ده یوه دا ده چې کچېرې زمونږ د همکارانو هلته ضمانت کېږي د سپینګیرې علمای کرام کوی شي چې دغه ضمانت وشي چې موږ هغه ساحو ته ننوځو او زموږ همکاران مطابق دغه پالیسي استراتیژي د کرپشن او دغه مسایلو مخه نیول کیږي موږ آماده یو چې زموږ همکاران لاشي د برنامه ته تطبیق کړي
تر اوسه هم په دې باندې کار نه دی تر اوسه طرحه ورته
کار کړی ده کار هم کړی ده د لپاره استراتیژي جوړه کړې ده یعنی معنا دا ده چې دا لکه بحث ته ضرورت لري ولوسره دا معنا چې موږ چې کله عملا کار شروع کړو نو دلته د ولوسي جرګې هغه پریکړه راغی نو موږ لکه سلو غونډه شو کنه موږ کارونه اجتماعي کارونه شروع کړی ده ځکه چې دغه برنامه تنه دی غذا توزیع نه ده غذا د توزیع نه مخکې موږ غواړو چې کمیونټي یا کلیوال آماده کو چې دا سونه راځي څنګه راځي تاسو رول څه ده تاسو باید موږ سره همکاري وکړو چې دا ټول شهر موږ دوی ته مبلایزیشنونه او دغه ورکو آگاهي ورکو دوی ته
په یو ډول مزما غبل پښتنه مزواب کړه خو غواړم لکه تشریح ورکړي ولسی جرګې ویل چې دا پروګرام د نه پلې کیږي آیا پریکړه الزامی ده حکومت هي تطبیقي تاسو لارښوونه څه ده چې وڅو کوي
ترا مسله زه فکر کوم چې چون ریاست جمهوریت په عمومي لید کې هغه به تاسو ته جواب ورکړي ولی یو مسله زه تاسو ته وایم چې دغه برنامه دوه بخش لري یو اجتماعي کار دی چې هغه موږ د کورونا د ابتدا نه شروع کړی وو خلکو ته آگاهي ورکوو فقط موږ دونه کړی دا چې شپږ زره شوراګانو ته پیسې لیږلی وو هغه پیسې تر هغه وخت پورې چې موږ ته مشکل مکمل حل شي هغه پیسې موږ نه باسو د شوراګانو د اکاونټ نه چې عملا توزیع د موادو شروع شي دلته زمونږ هغه سوشل کار یا اجتماعي کارونه یا داده چې ظرفیت سازی د شوراګانو د کلیوالو او یلسیزنګ یا داده د هغه آگاهي هغه شروع ده په ټولو ساحو کې شروع ده هغه موږ نه دی بند کړی ولی عملا دغه توزیع د غذا چې ده پیسې د شوراګانو اکاونټ ته تللی ده هغې د خریداري او د پیسې د ایستلو هغه موږ بند کړی تر کومه پورې دغه مشکل عمومي حل شي
ډیره مننه سامد صاحب کېدای شوی په دې باره کې ډیر وغږیږو ځکه چې دا د خلکو له ژوند سره ډیره تړلې موضوع ده سالم محمد سامد صاحب د کلیو د پراختیا او بیا رغاونې وزارت کې د ولسی تړون پروګرام د عملیاتي برخې مشر چې په دې بحث کې ورسره یا د ازادۍ څپو کې د خبرونې کې ورسره د پوهنتون استاد پوهنمل اجمل کاکړ صاحب هم ونډه درلوده اقتصادي شنون کې محمد داود مایار لبد مرغه تر پای وصل نشو خو د خبرونه بروانه وی او هیله ده چې اوریدون کې ورته زنګ وای تایر روخان د تخنیکی چارو سمبالونه په غاړه درلوده د بل هم وی او د ازادي سپو کې خبرونه یا د امواج رادیو ازادي به یا د امواج ازادي به په دری جبل ظریف نظر سره غزيږي هیله ده چې زنګ ورته راوهي او ګډونو کې ز داود جنبش په پام دی زید نه رخصت شم تر بیا چې مو چوپړ کړم
پکابل هم په خبر لوت شو د ير غلګرو سلو نه يخشو کنا د خاپرو د وطن غل شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دور نا اب دکھن پورشا سات وجو دور نا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دور نا اب دکھن پورشا سات وجو دور نا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا اوبینو لمبے دل تا گل گٹھے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وچ دور نا اب دکھن پورشا ساتھ وچ دور نا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا لوی په بارو دو کشل دتر تا مینه دو وفارن غنا توی په بارو دو کشل هر ذکر نوین ساسی ز خفقان وطنا هر ذکر نوین ساسی ز خفقان وطنا ساز وجو دور نا اب دخمن پورشا ساز وجو دور نا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا